ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی روانه خبرونه کې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې هغه لاک ډاون دی یا د احتجاج په توګه ټول وزیرستان تړل شوی دی چې په دغه سیمه کې احتجاج کوونکي د امن غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه راسره هم شته. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې د مشال مجله راډیوي مجله خبرونه به وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه. لومبے د مشال د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلورمې ټولې ضلع ته غځېدلی. تېره شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چاودنې یو کس وژلې او څوارلس نور یې ژوبل کړي دي. ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلي لس وسلوال یې نیولي چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان یې درلودو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلورمې ټولې دلې ته غځېدلی. د اگست په دویمه له دلې انتظامیه سره د عثمانزۍ قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په درېمه د عثمانزو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي، شیوا، سپینوام، میرامشاه، رزمک، دیګان، د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناستې پیل کړي. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټرافیک لپاره بندي شوي. د احتجاجي پرلت یو منتظم احمد الدین تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو د پوخ ډاکټ پورې به دا احتجاج جاری وي.
منځای قبیله او چې سمرا کومینه لی پوزیستان شه سمرا تنظیمینا دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرشپرنټه ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په یو پټکی باندې پټتی دی وا پر کرا کړی د چې مش امن غوړي د وزیرستان چې سمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټورې تړلې دی چې سمرا مارکیټینا دی سمرا بازارینا دی وړ دی کاغړ دی دا ټول مش تړلې دی سینا برګینې دی ټول مش تړلې دی.
دا احتجاجی پرلت پس لاغی پیل شوی چې د جولای په 14مه په یو هدفي بریټ کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو ځای مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نومان ووجل شول. د شمالي وزیرستان انتظامیه سو ذلیل پرلتوالو سره خبرې کړې او هغوی ته د امنیت ټینګولو باور ورکړی، خو پرلتوال وایي چې تر کومه د هدفي وجنو بریټګر نه ونیول شوی او انتظامیه ورته د امنیت ټینګولو پوخ ډاډ نه وي ورکړی، احتجاج به جاری وي. د مشال لیډیو د شمیرو سره سم په روان 2022 میلادي کال کې په هغه سیمه 50 هدفي بریدونه شوي چې پکې 8 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیس داوه کوي چې د قاری سمیع الدین، قاری نومان او د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د 50 ځوانانو په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولي او پلټنې ترې روانې دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې فیصلې محفوظې کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په 14مه مشال لري ته وویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2020 میلادي کال د دسمبر په 14مه په کومه مقدمه کې نیول شوی و. په هغه قضیه کې عدالت خپله پریکړه تر اګست 19مې پورې محفوظه کړې. دا راست په یو بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پریکړه به د اګست په 13مه اورول کېږي. په علي وزیر تور دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا تنظیم شو جلسو کې د ریاست پر ضد د کرکې زیاتولو ویناګانې کړي، خو علي وزیر دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. تېره شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چاودنې یو کس وژلې او څوارلس نور یې ژوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې ناسرګند کسانو د 14 اګست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو په یو دوکان لاسي بم وغورځولو. پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او زخمیان یې د کوټې سیول روغتون ته رسولي. د روغتون د ویان وسیم بیک په وینا یو کس په روغتون کې ساور کړي او 14 نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې وروسته دوه وسلوال کسان تښتیدلي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده اخیستې. حکومت وایي چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستو په قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو اصولي فیصله کړې ده. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوي پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغې وویل د قانون او عدلي وزارت به د ټولو قانوني اړخونو له څېړلو وروسته د کابینې راتلونکي غونډې ته دا ډیکلریشن یا بیان وړاندې کړي. پاکستاني پاکستانی ورسپانه ډان خبر ورکوي چې د پاکستان جمهوري غورزنګ سره تړاو لرونکو د قومي سملای د غړو یوې ډلې 13 ورځ د اگست په 14مه د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عوامي سوکو لپاره د نااهلۍ یو ریفرنس هم جمع کړی. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره شپه د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې په 2012 میلادي کال کې د بهرنیو کمپنیانو نه چندې اخیستل غیر قانوني نه و او دا قانون په 2012 کال کې جوړ شوی چې پر دوی نه لاګو کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. او وروستۍ خبر دا چې ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلې لس وسلوالې نیولي چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو. دا مراسم له جولای له 13 څخه پیل شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت د اګست په 14مه په یو بیان کې نیول شوي کسان د تکفیري صهیونیستي ترهګرو په توګه وپیژندل او اسرائیل یې د هغوی په ګمارلو تورن کړو. وزارت د داعش د تورنو وسلوالو نومونه نه دي په ډاګه کړي او نه یې هم ویلي چې دوی چیرته نیول شوي دي. فارس خبري ایجنسی چې د ایران د انقلابی ګارډ سره تړاو لري دا بیان خپور کړی او پکې ویلي چې دا کسان له چاودیدونکو توګو مخابراتي وسایلو او وسلو سره نیول شوي دي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا د خبري غړی د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. د اگست په 3مه د شمالي وزیرستان د اوتمندو قبیلې د جرګې په اعلان د اگست 14مه د هغې دلې په ټولو تحصیلونو کې ځایي خلکو احتجاجي ناشتې پیل کړې. بازارونه تړل شوې دي. ټولې داخلي او خارجي لارې او بارګینونه تړل شوې. دا پس له هغې ده چې د انتظامی سره د هغه احتجاج کوونکو خبرې اترې ناکامه شوې چې د جولای په 14مه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د دوو ځایي مشرانو قاري سمیع الدین او قاری نومان د وجن له پس احتجاجي پرلت پیل کړی و. دوی د حکومت نه په هدفي بدونو کې د ککړو کسانو د نیولو او په سیمه کې د امنیت په اړه د پوښ ډاډ غوښتنه کوي. نور حال عمر وزیر ناور.
شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنۍ پر ضد اوتمانځای قبیلو پرلت دوام لري او د پرون نه وزیرستان ته تللې ټولې لارې د ټریفیک پر مخ تړلې. ورسره د میرامشاه میر علي غلام خان او د تاخیل ټول بازارونه تجارتي مرکزونه هم تړلې دي. وایي چې تر سوې حکومت نه د امن باوري کولو پوښ ډاډ نه وي اخیسته احتجاج باید دوام لري. دغه ګام وروسته لاغې پرلت والو اخیسته چې د اگست په 2مه نیټه یې د انتظامی سره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. اوس دغه پرلت یوازې په میر علي نه بلکې د وزیرستان میر علي سپینوام شوادېګان د تاخیل میرامشاه او رزمک کې د جرګې په اعلان ځایي خلکو پیل کړی او خپلو سیمو کې په پرلت ناستی. سړکونه یې تړلي. د پرلت یو منتظم او جمعیت علماء اسلام شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر احمد الدین بیگاش په مشال ریډیو ته وویل
منځای قبیله او چې سمرا کومین علی پوزستان شه سمرا تنظیمین علی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګي کرشپرنټ ول دی مادنیات ول دی مین رز دی دا ټول په اوپر پټکی باندې پټتی دی واپر کړه کړي د چې مش امن غوړي د وزیرستان چې سمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټوره تړلې دی چې سمرا مارکیټینا دی سمرا بازورینا دی وړه دی کاغړ دی دا ټول مش تړلې دی سینا برګینې دی ټول مش تړلې دی چې په مشته حکومت دغه یقین نوی رو کړه چې میر دینه د امن پر واسطه شه مخلصي او میر امن وروالي او دغه یو مطالبه چې میر امن غوړي.
یاد پرلت کې وزیرستان تاجرانو سیاسي اتحاد سیاسي او سماجي تنظیمونو او عامو خلکو د اوتمانځای قبیلو جرګې پریکړه تایید کړې. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادي غړي امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړه سره متفق دي. دا ځان او مال ژغورنه غواړي.
تاجر برادری بقاعده چې کیما دو اعلان وکړ سره ټول وزیرستان چې کیما دو چې سمره تاجر دا کړه ګلم خون بزرګ دا کړه میرلی بزرګ دا کړه میران شاه بزرګ دا تخیل بزرګ ا مکمل مشتړلای دا میز د احتجاج اعلان دا احتجاج لري دا چې میز غوړي چې دا ټارګټ کلی چې کیما دو وزیرستان شه ختم شي بدمنی ختم شي.
یاد پرلت ورسته لاغه پیل شوه چې د جولای په 14مه نیټه وسلوالو په میر علي کې د جمعیت علماء اسلام ځایي مشر قاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر قاری نومان په ډزو ووژل. پرلت والوای چې هغوی د دې وژنو په شمول د ټولو وژل شوو حساب غواړي او په دې کې د ککړو کسانو گرفتاری غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان په ګډه خبري غونډه کې د اگست په 3مه نیټه وویل چې پرلتوالو سره یې سوزله خبرې کړي د امنیت ټینګولو ډاډ یې ورکړی. د کاری سمیع الدین کاری نومان او وزیرستان ځوانانو سازمان وژل شو، 15 ککړ کسان یې گرفتار کړي چې ورنه پلټنې روانې دي، خو هغوی میډیا ته وړاندې نه کړل نه یې دا وویل چې چیرې یې ساتلي. مرستیال کمیشنر او د پولیسو مشر دا هم وویل چې روان کال 115 هدفي بریدونو ککړ او نور وسلوال پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي، 200 سلور نور د وسلوالو سره مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. سیمه کې د تورو شیشو ګاډو پر ضد کاروایی پیل کړې، په بازارونو کې سی سی ټی وی کیمرې لګوي، د پولیسو پیکټ تیاریږي، د امنیت ټینګولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو. کراچۍ ته په قومي سملي کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي او پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ خلی وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې د اگست په 14 په کراچۍ کې د ترخګرۍ ضد عدالت کې اوریدنه وشوه. د 8 دسمبر 2020 میلادي کال د سوراب کورټ په مقدمه کې عدالت خپله پریکړه محفوظه کړې او د اورولو لپاره یې د اگست 19 نیټه ورکړې، او بیا یاد عدالت په یو بله مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په اړه پریکړه به د اگست په 14 اوروي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په 14 مشال ریډیو ته وویل علي وزیر چې په لومړي ځل په 14 دسمبر کال 2020 کې په کومه مقدمه کې نیولې شوی وو، په هغه قضیه کې عدالت خپله پریکړه محفوظ کړې ده او د اورولو لپاره یې د اگست 19 نیټه ورکړې ده.
یو لومړنی کیس او په کوم کیس کې چې د پیښور نه نیولې او راوستې او دا وو د سوراب ګوټ د جلسې متعلق چې سوراب ګوټ کې دوی جلسه کړې وه او په هغې کې د ریاست او د ریاستي ادارو خلاف تقریر کړو او تقریر سو هغه خوب سره پاغه کې یو غټه په ویل یو چې موري لنډه ټوپک میرا کا سما وطن ته پنجابیان غلی دینه هغه کیس چې دا غي سماعت مکمل شو، ټول غوان به کې تیر شو، نن د حتمی دلایل چې ما به کې خپل دلایل پرون نه بل ورس ور کړو نیم او نیم پاتې شو، هغه دلایل مانن خپل مکمل کړو او هغه سره سره سرکاري وکیل مخبل دلایل مکمل کړو او دا کیس وسره غي فیصله لا دا 19 تاریخ ته وزنډې دو چې 19 تاریخ باندې بعد دې کیس فیصله ور
دا مقدمه د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او نورو په ضد په 8 دسمبر کال 2020 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې درج کړی شوی و او تور پی لګولې شوی و چې جلسه کې د پاکستان د ادارو فوز رینجرو او د پولیسو په ضد د سپکاوي او کرکې ډکې ویناګانې کړي، خو پی ټی ایم او د علي وزیر وکیل وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. او بیا په یاد مقدمه کې چې د ترهګرۍ ضد عدالت او سن های کورټ څخه د ضمانت خواست رد کېدو وروسته د پاکستان سپریم کورٹ دری کسیزا ججانو بینچ علی وزیر تا په 13 نومبر کال 2021 کې ضمانت ورکړی وو، خو علی وزیر چې په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه و شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی. د علی وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د اگست په 14 بیا یاد عدالت د علی وزیر په ضد په یو بله مقدمه کې د ضمانت په خواست هم خپل پریکړه محفوظ کړی ده او د اورولو لپاره یې د اگست 13 نیټه ټاکلې ده.
کورنر میټینګ کې دو د بورډ وسن تانی په حدود کې په یو فلیټ کې آگ کے دا سلورم کیس تھے اخیرے کے سے پاتے دے پاگے کی ضمانت تقریباً دو میاشت اوشو دے خبر ہے ضمانت باندھ فیصلہ نہیں کی گی نن پاگے باندھ مخبل بحث مکمل کو اور سرکاری وکیل پہ مخبل بحث مکمل کو دین اوڑان دے اگر سلور یا پنجا ایڈجورمنٹ ساغست فائل ماسرا نشتہ بیا چی فائل راگ تیار نہیں ماں بارہ نن اگا اخبل دلائل مکمل کرو اور پاگے کی اطلسم تاریخ کے خودو چپ اطلسم تاریخ باندھ بد آگے فیصلہ اورول کی گی.
علی وزیر پزت چی په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترهګرۍ ضد عدالت خپل پریکړه محفوظ کړی ده. دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن تانه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نورو کسانو په ضد هغه وخت درج کړی شوی و چې پی ټی ایم د کال 2013 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره د کراچۍ پورت بیسن سمیتا د کمپاین لپاره تللی و، او بیا پولیسو په دې مقدمه کې روان کال د مای په میاشت کې د علي وزیر گرفتاری خودلی وا. دا قادر خان اډوکیټ په وینا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې سلور مقدمه جوړی دي. علي وزیر ته د 2020 کال د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي، او بیا د کال 2013 د شالتیپ ټاون په مقدمه کې د مای په 11 سن های کورټ ضمانت منظور کړي وو، او بیا د کال 2019 د سوراب ګوټ په مقدمه کې 13 میاشت د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر ضمانت منظور کړي وو. د علي وزیر د خلاصون لپاره پی پی ٹی ایم روان کال په پرورۍ کې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته اوږد احتجاجي پلت وهلی و. د دې ترڅنګ پی ټی ایم په کراچۍ، کوئټه، پېښور، اسلام آباد، جنوبی وزیرستان کې څو ځله احتجاجي جلسې او مظاهرې هم کړي او د حکومت او ریاستي ادارو یې غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازی دي له زندان څخه راخوشې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعه ورځی 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د بلوچستان مرکز کوټه ته. تیر شپه ناوخته د کوټه په دوکاني بابا سیمه کې ناسرګند وسلوالو په هغو کسانو لاسي بمی برید وکړ چا چې د 14 اگست یا د پاکستان د ازادۍ دورې په مناسبت سره د پاکستان بیرغونه او بیجونه خرڅول. په دغه لاسي بمی برید کې یو کس وژل شوی، 14 کسان ټپیان شوي. د دې پیښې موري لا چانه د اغستې د دې ترڅنګ د بلوچستان په برشور سیمه کې ځای خلکو لاریون کړی و. دوی د خپل سیمې ته د ضلع د درجې ورکولو په اړه باندې احتجاج کولو. د دغو دواړو موضوعاتو په اړه مې په کوټه کې د مشالې لو خبريال ایوب ترین نه لږه شیبه مخکې دا معلومات ترلاسه کړ.
دا 14 تیر شپه ناوخته د کوټي چکم مرکزی چوک ته دوکاني بابا چوک هلته چې 14 سوې ده او 14 هغه وخت وسو کله چې پردا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه د پاکستان د ازادي خپلواکۍ دورې په اړه جنډې، بیجونه او نور شان خرڅول چې ناڅرګند وسلوال پر موټر سایکل باندې رالو دوه کسان هغه یو لاسي بم هلته ورغورځوي او په نتیجه کې یو 14 وسو. د 14 له امله هلته ډېرې کسان ټپیان شو چې کوم چې سمدلاسه د کوټي ورسول هسپتال ته ورسول او د سول هسپتال د ویان وسیم بیگ دا وینا ده چې په دې 14 کې یو کس چې دی هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 14 کسان چې دی هغه زخمیان دي او په هسپتال کې دي. د 14 وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه هم د پیښو ځای ته رسیدلی دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی و. خو د 14 وروسته د چکم وسلوال کسان هغه د پیښې د ځای ته د پولیس په وینا تښتېدلی دي پر موټر سایکل باندې او د پوری چوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې پیښې ذمہواري په خپل غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښې باندې د بلوچستان اعلی وزیر سری هغه هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده، ښکارا کړې ده او د بلوچستان و پولیسو او نور امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دی نه یوازې تورن کسان ونیسي بلکې د اگست په دې میاشت کې یعنی د 14 اگست او نور چې کوم د مورم میاشت د امنیت نور ټینګ کړي.
ایوب صاحب، 13 ورځ دغلته د برشور سیمه کې یو لاریون شوی او د برشور د ځایي خلکو لخوا بیا انتظامیه هغوی ته ورغلې وه او هغوی سره د مذاکراتو خبره کړې وه. د هغه مذاکراتو نتیجه څه ده؟
وړاندې د برشور خلک په واقع کې د برشور او توبه کاکړي خلک په ګڼ شمیر کې دوی راوتلي وو او دوی د پښین څخه د کوټ په لور لانګ بارچ یا په پښو پیدل تک پیل کړی وو او برایش په دوی د کوشلاغ بای پاس را رسیدلی وو او هلته پړاو اچولی وو. د دوی سره د خبرو لړۍ هم روانه وو په تیرو دوو ورځو کې. په دې اړه د کوټ کمشنر سویل رحمان او دغه ډول د پښین ډیپټی کمشنر ظفر علی بلوچ د دوی سره په تماس کې وو او دوی ته دا وویل برایش په آخري د دې کوم خبرې وشوې چې د بلوچستان حکومت چې دی هغه یو کمیټي جوړه کړې ده. کمیټې به د دې د پښتون جاج اخلي او په 7 ورځو کې به دوی ته جواب ورکوي. ځکه چې د دې لاریون د برخوال غوښتنه وه چې برشو ته د ضلع ضلع ورکول سي یا چې کوم اوس حکومت د جون په شپږمه نیټه اعلان کړی و چې کارزات به نوې ضلع جوړوي، نو دوی دا غوښتنه کوي که چېرې هغه ضلع جوړوي چې په کار دی چې په هغه کې مرکز چې وي هغه برشور وي، او که هغه نه شي کېدلی نو بیا په کار دی چې حکومت برشور جلا ضلع جوړه کړي.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي د سیاسي ګوندونو د قانون د خلاف ورزي کولو باندې وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د کاروایۍ فیصله کړې ده. دی ویلي د قانون په مطابق قرارداد تیار کړی او سپریم کورټ ته بلیږلی شي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي ګوند یې هیڅ ډول ناقانونه کارونه نه دي کړي او ګوند یې د بهرنیو کمپنیانو دا چندې هغه مهال اخیستې وي چې د قانون له مخه دا کار جایز و. نور حال شانواز ترګزین اورو.
وفاقی حکومت د پاکستان تحریک انصاف په ضد د کاروای فیصله کړې چې دغه ګوند نه قانون وګرځول شي، او دا ځکه چې د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنګزیب پوینا په دغه ګوند الیکشن کمیشن په فیصله کې ثابته شوه دوی ته د هغه سرچینو نه هم پیسې ورغلي د کوم چې آئین او قانون اجازه نه ورکوي. مریم اورنګزیب د وفاقی کابینه د ونډ وروستو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس د اگست په 4 وویل
آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، پارٹی آرڈر کے قانون کے مطابق،
د قانون آئین سیاسی ګوندونو د قانون او د الیکشن کمیشن د قانون په مطابق د ډیکلریشن فیصله شوه سپریم کورټ ته وړل دي او بیا د سپریم کورټ اختیار دی چې ګڼه څه دی وشه. او دوی مدا چې د کمیشن فیصله کې چې د جرمونو کوم مواد دي نو دا د ایف آئی قانوني کار دی، ایف بی آر، سٹیٹ بینک او نیب دی هم د دې پر اټنی وو
ہے یا نیب ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ایک انکوائری ہو.
ڈکلیریشن مانا تھا چی وګرځول شي یو ګوند قانون خلاف ورزی کړي. ایف آئی اے مانا وفاقی تحقیقاتی ادارہ، ایف بی آر هغه اداره چې ټیکسونه هم غونډوي او نا قانون پیسې هم ساری، سٹیٹ بینک، دولتی بینک او نیب مانا قامی احتساب بیورو. مریم اورنگزیب په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې حکومت وفاقی تحقیقاتی ادارې ته وینا کړې د قانون په مطابق د پاکستان تحریک انصاف په ضد د ناقانونو پیسو د ساتلو او د خیراتونو پیسې چیرته کارولې پلټنې دی وکړي. مریم اورنگزیب دا هم ویلي په دغه جرم کې چې څوک هم ککړ دي د هغوی ضد پلټنې شروع شوې دي. مریم اورنگزیب زیاته کړې چې دغه کاروایی د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 د 2 شپږمې 15 او 18 مادې د لاندې شروع کړي. دغه آرډر یا قانون په 2002 کې د جون 4 جوړ شو چې په 48 مادې دي او تر ټولو لاندې ور باندې د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکستان صدر پرویز مشرف نوم لیکل شوی. معنی دا چې د نوموړي په منظوري دغه قانون تیار شوی. د قانون په 2 ماده کې سی نومې سیکشن کې لیکلي دي په بهرني فنډونو جوړه سیاسي پارټي او تعریف کې لیکلي هغه ګوند چې د بهرني هیواد د اثر د لاندې کار کوي او منظم وي، او بل دا چې دغه ګوند د بهرني هیواد د کومې پارټي سره او یا حکومت سره الحاق لري. د شپږمې مادې په 3 سیکشن کې بیا لیکلي د بهرني حکومتونو نه د نړیوالو کمپنونو پیسې اخیستل به منوي. په 4 سیکشن کې لیکلي دي او که کوم ګوند داسې وکړل مالی شتمنۍ به د سرکار په حق کې ضبط کیږي. خود پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای دغه قانون په 2012 کې جوړ شوی او د پیسې په 2012 کې ورلېګل شوی، خو بیا هم د دین انکار کړي چې ګنې په ناقانونه ډول ګوند ته پیسې ورکړي شوی. د ویډیو لینک په واسطه د اگست په 4 ماخام د ګوند کارکونکو ته خپل وینا کې ویلي
فارن فاندینګ یې ہے
دا وای فارن فاندینګ دا دی چې د بهر هیواد نه پیسې راوړي ځکه هغه ستا په پالیسي اثر غورځولی شي. فارن فنډینګ دا دی چې ته د نړیوالو کمپنیو نه پیسې واخلې نو ځکه هم دا ممنوع پیسې غونډول دي. خود الیکشن کمیشن لخوا د اگست په 2 خپل فیصله کې ویل شي پاکستان تحریک انصاف ته د غیر ملکی کمپنیو لخوا هم او د ځینو اشخاصو لخوا هم داسې پیسې ورکړل شوي چې د قانون په مطابق غلط دي. کمیشن په خپل فیصله کې دا هم ویلي دغه ګوند ډیرو تنانو او یا کمپنیو لخوا د پیسو په منظمه ساتلو کې او بیا دا چې دغه پیسې دوی ته چاور لیږلي او چیرته خرڅ کړي معلومات د کمیشن سره شریک کړي نو د سیاسي ګوندونو د دغه قانون په 15مه ماده کې لیکل شوی کوم وفاقي حکومت وګڼله چې کومه پارټي ته د بهر هیواد نه په ناقانونه ډول پیسې ورزي او دغه د پاکستان سلامتي ته خطر جوړوي حکومت ډیکلریشن او یا قرارداد جوړول شي 15 ورځې کې درنه حکومت سپریم کورټ ته دغه قرارداد لګي او د عدالت فیصله به حتمی وي او که عدالت د وفاقي حکومت قرارداد برقراره وساته دا ګوند به ختم شي شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته په ننګرهار کې د شاتو مچو روزون کې وایي چې سخت کال یې د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی دی د دوی په خبره په ننګرهار کې اوس مهال 6.5 سوه د شاتو مچو روزن ځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابرې شوې دي نور تفصیل په دې راپور کې اورو
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزون کې وایي سکالې د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټنه وو خو سکالې حاصلات 200 ټنو ته لوړ شوي دي
د امنیت د راتلو سره سم د پاکستان هیواد یا د ګاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچیو روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان خپل فارمونه افغانستان ته راوړل ترڅو په افغانستان کې خپلې مچۍ وروزي موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سږکال الحمدلله 200 ټنه څخه زیات تولید زیات شوی لکه تیر کال موږ د 1500 ټنو د تولید شاهدانو سږکال به الحمدلله د 200 ټنو شاوخوا تولید ولرو
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د شاتو مچیو 650 فارمونه شته چې تر 4000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنې شوې دي د شاتو مچیو د روزنې په فارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقاله بېغمه شي
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دی نسبت نورو شینو پورې اضافي شي نه دی نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولی خلک هغې ته ورکوي او پوخا په پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالوي نو هغو دپاره ښه نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت نور کړو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس مولوی عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولې دي نوموړی وایي
اوس مهال د خیوي ولسوالۍ د عبدالخیلو په تپه کې د شاتو مچیو فارم لرونکو ته د بیرو ځنګل جوړېږي نو د دې ځنګل په جوړېدو سره به د شاتو مچیو فارم لرونکو ته ضرورت پیدا نشي د دې خبرې چې خپلې مچۍ او ګاونډي هیواد ته بوځي د مارکیټ په برخه کې کوشش کوو انشاءالله چې په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې ورته سهولت برابر کړو چې خپل ټول محصولات په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې د ښه مارکیټ پیدا کولو په موخه وړاندې کړي
مولوي عبدالستار زیاتوي چې د ننګرهار اقلیم د شاتو مچیو د روزنې لپاره ښه مساعد دی او اوس مهال په دې ولایت کې تر 3000 ډیرو کسانو ته د شاتو مچیو په روزلو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینی برابرې شوې دي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې لسنی وبجی کې دن کې دی د خبرونو یو سو لنډیز وړاندې کوم. په شمالي وزیرستان کې د هدف بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلور می ټولې دلې ته غزیدل. د اگست په دویمه د دلې انتظامی سره د عثمانځي قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په دریمه د عثمانځو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي، شیوا، سپینوام، میرامشار، ازمکتیګان، د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناستې پیل کړي. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټریفک لپاره بندې شوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د امنیت ټینګولو پوخ ډاډ دې ورکړي. کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوو مقدمو کې فیصلې د اگست تر 19 او 23 په محفوظ کړي دي. تیره شپه د کوټي په دوکاني بابا سلولاره کې یو 14 یو کس وجلې او 16 نور ژوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشالې ته ویلي چې دا پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې ناسرګنده کسانو د 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو پر یو دوکان لاسي بم وغورځولو. د پیښې ذمواري لا چا نه ده اخیستې. تاسو مشالې ته غوږی اوسترته د مشال راډیوي مجله خپرونه په تکراري توګه وړاندې کوو. دا اونۍ په خپرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلي د مشاعره ترسره کړه. په خپرونه کې په دې اړه راپور او ځانګړي مرکه درته لرو. په خپرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د خپرونه قربا نجیب عامر ده.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې اکران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعرې په اړه یو راپور مو درته برابر کړی. ورپسې به د یوې افغانې شاعرې مرکه واورئ چې په افغانستان کې د میرمنو ادیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د یوې شاعرې یو تازه شعر او د زما د غستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. راسره اوسئ. شعر لکه چینا، هنر لکه سندونه، او د شعر او هنر مینوال لکه تګی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې ښکلي هنرونه یو وار بیا د خنډونو سره مخامخ شوي، خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان ناهیلي نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر څرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو څو نیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړ کړه.
داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کیږو دومره ورکیږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل څه چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. خو دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 1 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ونه پانه زوري دلی دی صاحبہ.
مینا نظری د فرانسې خبري اژانس ته ویل سکوت د مرګ په معنا دی.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کیږو دومره ورکیږو. یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري. کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلی او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله نه لرم، خو د یو شاعر او لیکوال په توګه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم، غږ یې پورته کړم. او هدا اقل لک تر لک کنور سم لواس نشتا داخ می لواس نشتا چې د شیر په ژبه هغه پورته کوم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغوړم.
د رڼا د محفلونو په تیر حکومت کې هر کال جوړې دل خدا زلي خبره زکه بیل ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی. نو هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولې دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
پکړې غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډۍ یو پسیر خوږی او د هر ډول موضوعات مالا مال دی کیږي یو لالۍ را تیادیږي نازوم اسما جانان دی ستا مې کوم کړی تاوان دی.
55 کلنه اوګۍ امیل هم شاعره لیکواله او فرهنګۍ ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای.
بیا هم مونږ یریږو یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي اوس هم رسک مونږ ځان ته باندې قبول کړي خطر هم قبول کړي دی ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر.
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اورېدل خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتو لپاره له هیچا نه ډارېږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی او ډار باید ونه غواړي. ولې یو نرینه چې خپل حق غواړي که نه هغو ته شرم نه وي هغو ته ویره نه وي ولې ښځه یعنې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظمه اوګۍ امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروري دي او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي ملامتي پر دوی نه په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالته سندرې او سرود او آهنګ دا له منځه وړي او دا وژل کیږي دا به ډېر لویه جفایي دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دی زه په دې نه پوهیږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري او دا واقعا ډېر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي موږ نه زموږ احساس اخیستې دي.
راپور ما اورېده چې د اوګۍ امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظري سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي.
ډېره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو خپل شعرونه به لوستل مشاعره به وه او ویناوې به وې د دوی نقد به و او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو خو بیا هم د حالاتو له وجې لکه تاسو هم یادونه وکړه په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه نو سکل مونږ مشاعره د رڼا مشاعره هر همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نشي نو رڼا مشاعره مو وکړله خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې یوازې مونږ وکولی شوای چې 10 نیکمرغه میرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیرې هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونه کوو چې دومره به راټولې شي خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې وایي شوای کوای په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي او خبره مو د موسیقۍ وکړله لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی نو ومو کړل چې دا موسیقی هم ولرو را سره خوشبختانه چې سستون زنه و او مکرای شوی چې په ډیر بریالي تو سره مشاعره تر سره کو.
بلې په دغه میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشته دي در ته ویل شي چې د دوی ژوند څومره په ستونزو کې ده.
هغه میرمنې چې له فرهنګ سره تعلق لري، له قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو او څه وخت یې هم ژوند پکې کړی و، نو دا اوس ډېره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کېږي او دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله منده یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخت مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخت خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي یا د حقونو خبره کیږي یا د ښوونځیو یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي او د نارینه و لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کېږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کېږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ. مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کېږي، هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پوهېږم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اورېدلې او منفي مو هم نه ده اورېدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پوهېږم چې تر کله به دوام کوي او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کېدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. که چیرې موږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. موږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، موږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید موږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي؟ لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه، ګومان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی تر اوسه. هیله مو دا ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو، او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي. نو که چېرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکړو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د باارزښته هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي.
موږ په تېره کې ډېر لیدلي چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډېر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوې، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم موږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې موږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر اسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي. الله یې دې بیا هغسې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی پې، الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره یې دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې هغه تللي لیکوالان او علمی چیرې بیرته راوغواړي راستنې کې افغانستان ته. دا یو ډېر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي، د دوی لپاره دا زمینه ډېره کمه ده. نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه هغه افغانانو ته تر پخوا ډېره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لری د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم کدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شو د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د ښځینه او نارینه و خبر مطرح کیږي. متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې، او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا یې بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري، څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی، دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدی. هغه هیلمنه و چې د تور شپې پسې به زر سپین سهار رخ کړی شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم تور بلا را پسې شوی، چې دوم تور بلا را پسې شوی، دا د کوم جرم سزا را پسې شوی. ته زما د محبت لکې د اوزا، ته زما د محبت لکې د اوزا، مینه وژنم دنیا را پسې شوی. ویلی ځان خورم کسوک م خدایا، ویلی ځان خورم کسوک م خدایا، د نه هر یتیم ژړا را پسې شوی. د دې وخت یرو چې زنه کړم ډوبا، د دې وخت تیرو چې زنه کړم ډوبا، د خلوص رڼا رڼا را پسې شوی. د ژوندون دې ستړې لار چې ستړې نه کړم، د ژوندون دې ستړې لار چې ستړې نه کړم، بهار دا د مور دعا را پسې شوی.
د فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدی مطلب په خبرې دو سره د خبرونه پای ته رسیدئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباوو؟ یو ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې، کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به یې د لیوانو په شان چیغې وهلې، او کله به د سپي په شان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غرق کړه نو مونږ هم خو ډباو. ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده، خو زنو داغه په مرای هم گزارونه وکړه. ابا ورغبرګه کړه داغه د ټولو غلطیو جرړه خو داغه په سر کې و. د یادونو لیوې درسې څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هیڅ فرق نه پرېوځي. برحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د ابا خوا ته راتلو، په خپل جوړو کړو کمپوزونو به لابانه شیر نه غختل. ابابا داغه غختنه منله او په دې ډول بشیر نه سندره جوړه شو. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په رادیو اعلان شو چې فلانه مشهور سندرغاړی یو سندره وړاندې کوي چې شاعر حمزه ده. ټول غوږ نیولې وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو. یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګ اول دانې خورې ورې کړي او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې ابا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو نو ورنه یې پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي. او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته ابا ملګرو ته یو میلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې ابا په دیوال ځوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. ابا په هغه مات کوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولو چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې ابا په ماته ګوټه آله باندې یو پاجیبه بدل آواز کې زمزمه کوله نو خنه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو ابا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یوه ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ یې د چا سر نه خلاصېږي.
ژوند یو مست یو جام دے لیونے مخ د خیام دے ک یو مات دغم کچ کو کدا اور د اس خوش پو ک یو مات دغم کچ کو کدا اور د اس خوش پو